افغانستان کې د سحر 8 بجې سوی. السلام علیکم. نن چهار شنبه ده، د مرغوم یا جدید 14 د جنوري 4 د یو ساعت خبرونه چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوی په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مرستیال فران ایکویزا وایي په مرستندویو ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ویجاړوونکې پایلې ولري. یونما په خپل فیسبوک کې لیکلي چې ښاغلي ایکویزا د خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د بیړنیو چارو وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. د طالبان حکومت د ډسمبر پر 24 په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړې. هغوی ویل چې اکثر ښځې چې په دې مؤسسو کې کار کوي اسلامي حجاب نه مراعاتوي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو خواخوږو طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ځینو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم درولی دی. او یوناما هم د دسمبر پر 28 ویلي و چې د خپلو مرستو یو شمیر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څو لسیزو پالیسي بدله کړي، له تهدید او زور زیاتي دي ډډه وکړي او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو او شو اړیکو لاره خپله کړي. ښاغلی کرزی دا غوښتنه پرون په یو بیان کې د خواله رسنیو له لارې خپره کړه. د دې بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې د شنبې په ماښام د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خبر پاڼې کې خبرداری ورکول سو چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې به شایي پر هغو کسانو برید وسي چې پر پاکستان حملې پلانوي. په هرات کې د نوروز په نوم د سیمه ایز راډیو پخوانی ویان خالد قادری لبنده خوشی سو. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز په یو بیان کې لیکلي چې د هرات محکمې ښاغلی قادری په خواله رسنیو کې د انتقادي لیکنو له امله په یو کال باندې محکوم کړی و چې د سه شنبه په ورځ یې له زندانه آزاد کړ. قادری نږدې لس میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په غور کې یو ځوان د دې لپاره په 2 میاشتنی بند محکوم شوی چې د طالبانو لخوا یې د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه یې د بیرې له کبله د خپل نوم له یادېدو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په 3 میاشتې بند محکوم کړ. احمد مجیدی د غور د مرغاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هوا چینینګ پرون ویل چې سردار بیردی محمدوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ بلنه په 2 ورځنی سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینه ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی دا غوره وګڼل چې له یو نوي چلن سره مخامخ شي. د تړون له مخې النصر د کال څخه باندې 200 میلیون ډالر رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې یو لوبغاړی ترلاسه کوي. ودیش کلن رونالدو 5 واره د ټولې نړۍ د کال غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. افغان سوداګرو په سلګونو کانټینر تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچي پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچي په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګری خونی په باور دا اصول د ابټال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2010 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او مالیزیا د کراچي بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون وروسته تر دې د کراچي پر ځای چابهار ته ولېږدل شو چې پاکستاني چارواکي د کراچي په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خان جان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅې پیل کړې دي چې پاکستاني لورې قانع کړي چې له دې کاره لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او که نتیجه ورنه کړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېرې جدي ستونزې دي او دا ستونزه که حل نه شي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 20% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 20% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2010 کال کې د اپټا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون له مخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همداراز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګې بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
پنجشیر کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې له یوه دولتي رینجر څخه دوه ماشومان بلیدلي چې یو مړ سوی او بل ټپي دی. د دې ولایت د والي ویان وایي چې د دې پیښو په اړه پلټنې روانې دي. دا هم راپور
نور محمد وی اتکلن وراره د یک شنبه په ورځ شاوخوا د سهار 9 بجې وبجل شو. د نوموړي په خبره وراره د خپل کلنی آزموینې په پارچپ ستللې و چې د راتک پر مهال خپل ملګری سره دا پیښه پرې وشوه. دا چې دا پیښه څنګه وشوه نور محمد په اړه ازادي راډیو ته دا کیسه کوي.
ما په خانه بودم، 8:30 بجې بود از خانه برآمد.
د سهار 8:30 بجې و چې وراره مې لکور نه وته او ما ته یو ویل چې کاکا زم خوانځي ته او خپل پارچه اخلم. دا چې کله له ها خانه یو بل ملګری سره یې راځي، د کلی خلکو لیدلې چې دوی رینجر ته پورته کیږي، رینجر ورته دروي او دوی ورجک شوي. دوی چې کله خپل کلی ته راځي هر څه غک کوي، د موټر بانټ په لاسونو وهي، خو څوک ورته موټر نه دروي. دغه ماشومان هم چاته کلنو د رینجر نظام نه لاندې غورځوي. هغه نظامی هم دومره غیرت نه کوي چې دوی خو اوس ول ویدل پای تر رختونه پورې بوزي تختی اوس موږ څوک راونی سو.
نظام داری سره دغه نظامی هم همه کنه میکنه چې غیرت دوباره تا شفاخونه بوره. حال خو 70 دمی
د نور محمد په وینا د وراره ملګری ټپي او د محل پرختون کې دی. دغه پیښه د پنشیر ولایت خانیز ولسوالۍ کې شوې ده. د پنشیر ولایت لپاره د طالبانو سیمه ایزو چارواکو هم دغه پیښه تاییدوي. د دې ولایت د والي ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې پیښه شوې خو په اړه یې پلټنې روانې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي پایلې به ژر له رسنیو سره شریکې شي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې هم له یاد ولایت نه عامو خلکو سره د طالب ځواکونو د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو طالبانو بیا رد کړي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي چې د افغانستان یو شمیر ښځینه محصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. بل لوري ته د بریتانیا تر شلو ډیرو پوهنتونونو ژمنه کړې ده چې پر افغان نجونو د پوهنتون د زده کړو د بندیز تر لرې کېدو پورې به افغان نجونو ته په خپلو پوهنتونونو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تېره میاشت امر وکړ چې تر بل امر پورې دي افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 5 برابر زیات کړي دي. د ارنا آژانس راپور له مخې سږ کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وایي پوهنتون په افغانستان کې له زده کړو د محرومو شویو نجلیو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دا دي چې د افغان نجونو علمي سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون په کچه وي، خو د تهران د پوهنتون دا اعلان د افغان نجونو لپاره شایع هڅونکی نه وي. صوفیا زاهد یوه محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناسته ده. دی په ایران کې وروستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته یې وویل چې ښه به دا وي چې د افغانستان دننه دوی ته د زده کړو زمینه برابره شي.
پوهنتون هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کېږي، نو د پوهنتون څخه وروسته موږ کولی شو چې ماستري پیزي دغه شان ته په سکالرشیپونه کې درشو. که چېرته دغه شرایط په خپل هیواد دننه کې د ټولو محصلینو لپاره برابر شي، نو زما په نظر دا به ډېر ښه وي.
د جرمني د ډي پي اژانس په باور د اوس لپاره 400 افغان محصلان په تهران پانتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخن جوړې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پانتونونو ته د نجونو پر تک تر ثاني امر پورې بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت غبرګون څرګند کړ. بل لور ته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پوهنتونونو مسؤلانو ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پورې د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن له لارې په افغانستان کې افغان ښځینه محصلانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو له مخې افغان نجونې او مېرمنې کولی شي چې آنلاین په څه باندې 1200 روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له دیرشو مهمو پوهنتونونو څخه شپږویشتې د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پوهنتون وروسته تر دې د ښځینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډېدو خواشیني څرګنده کړه. قمر نیازی چې د زده کړو د برخې فعال افغانه ده د تهران د پانتون د اعلان پاړه وای
د انجونو سفرونه دی یا د خزینه او سفر د چې بدون له محرم څخه د نظام د خوا څخه پابندي پیبندې لګول شوې ده چې دوی به بدون له محرم څخه سفر نشي کولای. دا که یو لورکی لار سی تهران ته تحصیل د پاره چوک بیوی سی ترغه ځای پوری ټول خوړونم نه لري ټول خپلرونم نه لري ډیر انجونی ستاچی نفقه کورتم دغه جلی پیدا کی یو وخت کار کی یو وخت پانتون وای هغه کارم په باندې ودرېدل پانتونم په باندې ودرېدل. دا که بیا غلار سی تهران ته د زده کړې د پاره دلته به فامیل څنګه سی.
ایران په داسې حال کې افغان نجونو ته د لوړو زده کړو وړاندیز کوي چې د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو پر زده کړو محدودیتونه لګیدلي وو. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وخت په وخت په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه خپرې شي. وروسته تر دې چې 22 کلنه ایرانۍ مهسا امینی د اسلامي حجاب د نه رعایتېدو په تور د ایران د پولیسو په توقیف کې د سپتمبر په 14 ووژل شوه، د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په پراخو اعتراضونو کې نجونو او ښځو برخه واخیسته. ایرانی چارواکي د دې معترضانو د ځپلو په خاطر د نړیوالې ټولنې له سختو نیوکو سره مخامخ شول.
ازادي راډیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله د راپورونو له مخې روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او ځمکې له لارې بریدونه زیات کړي دي. دا حمله یو ورځ وروسته تر دې ډیره سوې چې کیف یې دا وکړه چې په سلګونو روسي پوځیان یې په یو برید کې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونه یو ورځ وروسته تر دې چې درانه تلفات ورواوښتل په اوکراین کې ملکي اهداف په نښه کړل. د اوکراین د لوی رسمي دفتر د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې شاوخوا 1500 روسي عسكر په یو ورځ د اوکراینی ځواکونو د برید پر مهال د خرسون په ماکیفکا ښارګوټي کې یا وشل شوی یا ټپیان شوی دي. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې د کیف ادعا تایید شي، خو د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې په دې برید کې 3 روسي عسكر وشل شوی دي. د روسیې د پوځ بلاګ لیکونکي چې ډېر کړی د اوکراین د جګړې پر مهال د باور وړ معلومات شریک کړي دي وایي چې د برید پر مهال د روسي پوځانو مرکز ته نږدې د مهماتو زیرمه چاودلې ده چې له امله یې تلفات زیات شوي دي. اسوشیټد پرس اژانس د ماکیفکا په ښارګوټي کې یوه ویډیو ترلاسه کړې ده چې 5 کرینونه او د بیړنیو چارو کارکوونکي پکې ښکاري چې د کانکریټ سترې سترې ټوټې لري کوي. دا د اوکراین د جګړې له پیله چې څه باندې 10 میاشتې کېږي پر روسي ځواکونو تر ټولو خونړی برید دی. د روسي حکومتي اژانس ریا نوویستي پرون راپور ورکړ چې د وژل شویو عسکرو د بیر مراسم په 2 ښارونو کې ترسره شول. د اوکراین پوځ د سیشنبه پر ورځ وویل چې روسي پوځیانو د 24 ساعتونو په ترڅ کې 6 توغندي او 2 هوایي بریدونه وکړل. همداراز د ورځې په اوږدو د راکټ لانچر 8 بریدونه ترسره کړل. د اوکراین د پوځ په وینا د 6 توغندي او له هوایي بریدونو څخه 10 حملې پر ملکي تاسیساتو شوي دي. د دې بریدونو له امله د 8 تلفاتو دقیق شمېرې تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د اوکراین د لوی رسمي دفتر په وینا د دوی ځواکونو پرون 20 ایراني ډرون الوتکې نسکوري کړې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټیمیډیا مخ